سپیني خبري
روکو راست
سپیني خبري
روکو راست
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم زحمد الله چوال د خپل همکاري سره د امریکا غشنا رادیو د دری او پښتو په یو ساته غړ خبرونه سپین خبري را کو راس کی ستاسو قربانه یو قدر منو اوریدونکو طالبانو دوه ورځې مخکې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو یو د نه پرانیستلو پریکړه اعلان کړه د باختره شانس پر راپور کې د طالبانو د پوهنې وزارت له قوله ویل شوی د نجونو ټولو هغه خونځو یو لیسو ته چې لشپګم ټولګي څخه پورته دی خبر ورکول کیږي چې د یادو مکاتب او لیسو درسونه به تر امر سانی پورې ځنډیدلي د باختر اژانس راپور زیاتوي هر کله چې له شریعت او افغاني دود سره سم طرحه چمتو شي بیا به دې تعلیمي ادارو ته خبر ورکول کیږي مونږ خپل نننۍ خبرونه کې د نجونو د خونځو په اړه د طالبانو د دې پریکړې په اړه بحث لرو په خبرونه کې راسره دوه قدرمن میلمانه د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې غړی او د ځوان اعظم ټولنې بنسټګر ښاغلی کریم ناصري او د قلم د لارې سازمان رئیس متی الله ویسام ملمانی دی خو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په افغانستان کې د شپږم صنف پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په حق لغونډه کوي د ناروې استازي نن د مارچ په 15مه په ټویټر کې لیکلي دي ټاکل شوی ده چې دغه غونډه نن وشي د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په ګډون په ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پرانستل شو خصوصا ته وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو ټول ښوونځي بند شول د امریکا متحده ایالاتو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو دغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکړي د برتانیې کاناډا فرانسې ایټالیې ناروې او د امریکا د بارنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې د طالبانو وغوښتل چې دا پریکړه لغوه کړي غربي هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام افغانانو او د نړیوال ټولنې سره د طالبانو د تعهد خلاف اقدام دی د چین خارجه وزیر پاکستان ته د دوه ورځې سفر نه وروسته او هند ته د تګ نه مخکې پرون ناسا په کابل ته ولاړ او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بارنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره وکتل د سیاسي چارو کتونکو وایي چې چین د ډیر وخت راهیسې اندېښنه لري چې د اوغور بلتون غوښتونکو به د افغانستان د وضعیت نه په استفادې چین ته ورواوي خود ملا برادر د دفتر په خبر پانه کې ویل شوی دی چې د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ ته د هغو ټولو اندېښنو په حق له ډاډ ورکړ شوی دی چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان د خاورې نه ورته پېښ شي په افغانستان کې د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په یوې تازه ویډیویي وینا کې طالبان په جنگي او بشري جرمونو تورن کړی دی اغه طالبان تورن کړی دي چې د عمومي عفو باوجود د افغانستان د مخکيني حکومت امنیتي اسکر نیسی شکنجه کوي او وجني نو مولي د جنگي جرایمو د نړیواله محکمې نه غوښتي دي چې د دغه غیر قانوني گرفتاریو شکنجو او قتلونو په حق له تحقیق او عملی اقدامات وکړي د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي دي چې په افغانستان د طالبانو د حاکمیت نه وروسته فرانسې ته په انتقال شوو افغانانو کې ګڼ شمېر پرواني او روحي ناروغي او اخته شوې دي دغه سازمان ویلي دي چې د فرانسې دولت ژمنه کړې ده چې د افغان مهاجرو د دې ستونزو غم به وخوري د امریکا د بندنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت اداره وایي چې د امریکا له لوري دغه معرفي شوی افغانان به د امریکا څخه نه بلکې لیو بل دریمګړي هیواد نه کاناډا ته انتقال شي او هلته به ډیر شي د پاکستان پوز ویلي دي چې پرون سهار سخت دریزي د افغانستان له خاورې وروښتل او په پاکستان کې څلور پوزیان وژل د پاکستانی طالبانو تحریک دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستل د پاکستان د پاز د خبر پانی سره سم برید د شمالي وزیرستان د حسن خیلو په خار کې شوه دی. همداشان په قندهار کې د پاکستان د مقاماتو د رپورټونو لمخې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی حکیم سندی د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوه دی. هغه په خوا د لشکر جنگوی غړی وو، مګر وروسته د پاکستانی طالبانو ډلې ته وراوخته وو. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. برطانیې نن خبر ورکړی دی چې د اوکراین پوځونه د کیف ختیز خارګوټی نیسي او روسي قواوو چې د مرکز د نیولو هڅه یې کوله بیرته شاته ځي. برطانیې د حرکت په جګړه کې د یو قوي بدلون علایم ګڼلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس خبرداری ورکړی دی چې که روسیې په اوکراین کې کیمیاوي وسله استعمال کړه، د لویدیز د پوځي عکس العمل سره به مخ شي. جمهور رئیس جو بایدن د خبره پرون په خبری کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی ده. خاغلی بایدن تیره ورځ په یو څلور ورځني سفر اروپا ته ولاړ چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په مقابل کې د لویدیز اتحاد قوي او په مسکو باندې بندیزونه نور هم سخت کړي. نوموړي د ناټو په مقر کې ویلي دي چې روسیا باید د شلو سترو اقتصادي هیوادونو د لیست نه وایستل شي او اوکراین دې په دغه غونډه کې شامل کړي شي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د ناټو نه غوښتي دي چې د روسیې د قواوو د ماتولو لپاره د نورې وسلې ورکړي. زیلنسکی ویلي دي چې د خپل خلکو او د اوکراین د خارونو د ساتنې لپاره د محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین سمندري قوې پرون ویلي دي چې د ازوف په سمندرګي کې د روسیې یو ستره جنگي بیړۍ تباه کړې. د اورس پروم د ځواکونو او تجهیزاتو د انتقالولو دغه روسی جنگي بیړۍ په تور سمندر کې د دې هیواد تر ټولو ستره جنگي بیړۍ و. مطبوعاتي خبرشوي تصویرونه ښیي چې بیړۍ و رخصه ده او لوګي ترې خېږي. او شمالي کوریا یو ستر بین القاروي راکټ ازمویل ده. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دا بین القاروي میزایل د امریکا په مقابل کې د شمالي کوریا اټومي طاقت غښتلې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د امنیت شورا او جنوبی کوریا د شمالي کوریا دغه اقدام غندلې او هغه د امنیت د شورا د پریکړه خلاف عمل بلګه ده. سیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند، لیلا ما حبیب عظیمی هستم. با برنامه روک و راست خوش آمدید. به همراهی همکارم احمد الله ارچیوال میزبان برنامه و در خدمتیم. طوری که همکار ما گفتند در آغاز برنامه و همچنان در اخبار این ساعت تقدیم شد، همزمان با آغاز سال جدید آموزشی قرار بود مکاتب پس از ماه تعطیلی روز چهارشنبه سوم ماه حمل بازگشایی شود، اما وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان در اطلاعیه گفته است که تمام مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه الا امرسانی بسته خواهند بود. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما از اعلام طالبان مبنی بر بسته شدن مکاتب و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ابراز تأسف کرده است. متعاقب این خبر، دیروز با رد حکومت طالبان از آغاز سال تعلیمی برای متعلمین دختر از صنف ششم به بالا، وزارت خارجه ایالات متحده اعلامیه‌ای را که در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محرومیت دختران افغان از حق تحصیل بود منتشر کرد. در متن این اعلامیه آمده است که در متن این اعلامیه بیانیه وزرای خارجه کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا درج شده است و در آن گفته شده که ما در محکومیت تصمیم طالبان مبنی بر عدم بازگشایی مکاتب متوسطه و عالی برای دختران افغان، یا در محکومیت تصمیم طالبان در 23 مارچ به خاطر محروم کردن بسیاری از دختران افغان از فرصت بازگشت به مکتب متحد هستیم. متحد هستیم. در ادامه متن آمده است که اقدام طالبان در تضاد با تضمین‌های عمومی آن به مردم افغانستان و جامعه جهانی بود. این تصمیم پس از ماها تلاش جامعه جهانی برای حمایت و مساعدت در مصارف معاش معلمان بر اساس این انتظار که مکاتب برای همه باز باشد و با توجه به علاقه بیشتر دانش آموزان و معلمان افغان اتخاذ شد. اما متاسفانه این تصمیم حکومت طالبان زمان گرفته شد که دختران برای نخستین بار پس از 7 ماه مشتاقانه به سوی مکاتب خود می رفتند. ما از طالبان می خواهیم که فوراً از این تصمیم که عواقب فراتر از آسیب آن برای دختران افغان خواهد داشت برگردند. در صورت برعکس آن و دورنمای افغانستان برای انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی و فرصتها برای تبدیل شدن اعضای جامعه به عضو قابل احترام در اجتماع و تمایل افغانها برای بازگشت از خارج آسیب می رساند. در ادامه این اعلامیه آمده است که این امر تأثیر اجتناب ناپذیر برخواست طالبان برای کسب حمایت و مشروعیت سیاسی در داخل یا خارج از کشور خواهد داشت. هر شهروند افغانستان، اعم از دختر یا پسر، مرد یا زن، از حق برابر و مساوی برای تحصیل در تمام سطوح و در تمام ولایات کشور باید برخوردار باشد. شنوندگان عزیز، برای بحث در این مورد مهمانان این ساعت برنامه روی خط تلفن هستند و مهمانان آقای متیو لاویسا، رئیس جامعه مدنی راه قلم، و آقای کریم ناصری، عضو اتحادیه پوانتون‌های خصوصی در کابل هستند. خب از آقای ویسا آغاز میکنیم. اول خب سلام و احترام خدمت هر دو مهمان گرامی تقدیم است. جناب ویسا، نخست از همه خوش آمدین بر رک و راست. شما سال هاست که در زمینه آموزش اطفال در ولایات مختلف فعالیت های رضاکارانه داشتین و اندکه در مورد پیشینه و سابقه کار خود در جامعه مدنی راه قلم روشنی بیافکنین و اینکه این مؤسسه، این مؤسسه آموزشی شما از کدام مدرک یا مدارک تمویل میشه؟
سلام به همه خانم دیب و اچوال سب و همه همکارم.
ممنون.
تقریبا 13 سال می جامعه مدنی راه قلم را تاسیس کردیم.
بله.
اصلا هدف ما ای بود که در افغانستان چند سال شد ما صحه داریم، منطقه داریم که اوجا ایت مکتب نبود. نه. یا کسان بود، مردم بود، مخالفی مکاتب دختران بود، اجازه ندادن که دختران با مکتب برن.
درست.
ما کمپین آغاز کردیم، به مردم صحبت کردیم، به اونا گفتم که تعلیم حقی انسانی و اسلامی ما هستن، تعلیم علم پرز بر زن و مرد است. اونا فقط کردیم در چند ولایت که مثلا هلمند، کندهار، روزان، زابل، بادغیس، وزنی، پارا و اسفلایت ها بود. بحب. تقریبا 1000 مکتب بسته بود چند سال.
درست.
لامل جنگ، لامل فساد، لامل مختلف بود. ما تصمیم کردیم که باید با مردم صحبت کنم، با وزارت معارف صحبت کنم که همین مکاتبی که و روی کودکان بسته هستن دوباره باز کنم. تا 2009 2021 تقریبا ما 100 مکتب دولتی مختلف دوباره با کمک بزرگان عمومی و عالیانی دینی دوباره باز کردیم. دوهم ما صحت رفتیم که اوجا تقریبا 1000 کامل بود، 1200 اما هیچ مکتب نبود. مردم را جمع کردن، به مردم صحبت کردن که چرا مکتب نداریم. گفتن که نداریم. اکثریت مردم بیسواد بود، نتوانستیم که یک عریضه با وزارت معارف و مدیریت معارف نوشته کنیم که ما مکتب میخواهیم یا اجابت مکتب منظور شود. بعد که مردم را جمع کردیم از 2009 تا 2021 تقریبا 46 مکتب در ساحات مختلف افغانستان، تقریبا در 16 ولایت امر گرفتم از وزارت معارف، اوجا مکتب نو رجستر یا ثبت شد.
بله.
که تقریبا به امی 100 مکتبی که دوباره باز شد او 46 نو امر گرفتم ثبت شد و 100,000 کودکان، دختران و بچه ها زمین سازی تعلیم شد.
بسیار.
وقتی که طالبان آمده 15 اگست مردم کلش امی مایوس بود و گفتن که طالبان شاید امو که دورانی کنا مکاتب داروی دختران بند کردن شاید امی خلاف باز ما از 17 اگست به تیمی خود به رضاکارانی خود کمپین آغاز کردیم ولایت به ولایت تقریبا 20 ولایت رفت صحبت کردیم به بزرگای کامی و خانم ها و معلمی و شاگردان و اونا گفتم که مکتب تعلیم که ما و شما هستن این مربوط طالب یا مربوط جمهوریت و امارات نیستن این حکی اسلامی و انسانی و بشری هستن بیاییم صدای خود را بلند کنیم مایشتی شویم اگر هر دولت هر حکومت بیاییم تعلیم و حکی ما هستن امور ما میخواییم هیچ کس نمیتونیم کسی را بند کنیم.
بله در مورد ببخشین آقای ویساد در مورد کارهای رضاکارانه و داوطلبانه که شما با تسلط طالبان وقت آغاز کردین در این مورد بعدن صحبت میکنیم اما آیا کدام مدرک از کدام مدرک مؤسسه شما تمویل میشه یا خیر از چی مدرک شما به این فعالیت هایتان آغاز کردین چون شما چند دهه است که در این عرصه کار میکنین
اصلا یک سای کلا نفتیم که چرا ما همی کار شروع کردیم در 2004 مکتب ما را سختن بعد همی یک الهام ما بود و مکتب پدرم را جور کردن 2009 که ما همی کار شروع کردیم که من به خانه کاریا به کاریا کمپین میکنم پدرم گفتم که ما حمایت شما را میکنم 60 سال از پامیل خود حمایت بود از دفتر از ترانسپورت ارچی مالی امکانات که خود در کندهار جایداد داشتیم پدرم از پامیلم هرچی امکانات بود بعد 60 سال بعد
من نه ویسا سب په دې موضوع باندې خبرې کو ناصری سب تاسو به تبره شو زبنګ د خبرو موضوع ته طالبانو په لومړی سر کې د نجونو د ټولو خونځو د پیلولو شمنه کړې و ولې اوس ل خپل شمنه په شاشول ستاسو له نظر دې لامل څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم
چې
تاسو ته قدرمن ملمت ویسا سیب تا و دا راڈیو تولو کارکون که آوریدون که تخفل سلامون احترامات ورانده کم
منانا
شکول برو غزور وی
میرا بانی
یو سچل وزاحت ورکم زیو دا ورسان دا خسی پانسونون دا اتحاده دا مدبات و عمالی کو رئیسیم
میرا بانی
پتان که دزوان از ملمی تولونی چه دیر استر و ملمی تولان دا غی مسئولیت و مشین پا غاره لرم
میرا بانی
پرتا نشک چه سیر اوراز پتولا مرسان که دویر و خفگان اوراز وازی که زمین پتمن خواهند شپزم کوږي چې خپل ټول زکر څه خلبت اوس محل فعلی محروم پاتې دي دا ټول په باندې خې ور به موږ ټول په خپل فرند سره خپل دغه باندې خې شریکه و دي باندې خې شریکه و موږ تم درلو د لکترنګ چې په جریان کې اسي چې واسه محترم چې په ټول خصوصو دورتي په ټولو کې خويند خپل لوړ زکر کوي کوم شرایط او پالیسی چې دوی دغه مطابق دي خپل زکر په انکړي دي کوم مسوز موږ نه وینو نو موږ هلمندو چې کله چې دوی کوم ژمنه کړې و نو د شپږم ټولګي څخه پورته به خویندو ته اجازه ورکړي ځکه چې خویندې د لسو نفرې نه شي پوهنتون ته تلل نو دا خو په دې معنا ده چې پوهنتون شروع شو نو د لسو ټولګي پورې خویندو ته به اجازه ورکول کېږي ټول هیله لرله دوی هم پرله پسې ژمنه کړې وه مګر متاسفانه دا یو ناڅاپي ډول چې زه فکر کوم په څو ساعتونو کې په هماغه ورځ دغه پرېکړه واخیستل شوه دوی چې په هر لږه اوسه پورې خلا معلومه شوې نه ده چې دا کوم فرهنګي ستونزه وه سیاسي ستونزه وه اقتصادي مالي ستونزه وه په دې اوسه پورې ولس آګاه نه ده پوه نه ده اما موږ یې غندو ځکه چې او په دې موږ مطمئن یو چې اسلامي امارت اوسنۍ پالیسي د خویندو د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې ژمنه وه او هوډ یې کړی و تکل یې کړی و اراده یې کړې وه مګر متاسفانه ټول ملت یې خواشینه او ناهیله کړ په کار نه وه خو بیا هم هیلهمندي لرو دا پیکر به د ایمی نیوی دا پیکر به ماته د سی د ایمی مخکاری دا د دې پالیسی برخه به نه هله من دشته چې په لږ وخت کې دا ذکر د انټونو فایل شي تر د رسم ټولګي پورې او د خپل لوړ هیل ته ورسیږي
مننه وساس ستاسو له نظر د طالبانو د دې پریکړې لامل څه شی دی چې جنو تل شپږم پورته د خونځو ته تللو اجازه نه ورکوي
ارچوال صاحب زکه دا سوال مربوط طالبان ته کیږي د څو ډله په رسنوي ته دا وایي
او دا خو صحیح ده طالبانو مربوط کیږي خو تاسو افغانستان کې وای خامہ خلت مطبوعات ګورې د دې غونډې ګورې د دې خبرې وای نو بیا
هدف و یعنی دوی باید و رسنوي ته و دنیا ته و افغانستان ته یو واضح پیغام ورکړی وای چې موږ همدې خاطر باندې دوی یو ځل وایي چې موږ محیط تم نه و، بل ځل وایي چې موږ غواړو چې د نجونو او دالکان ښوونځی سره جلا کړو، بل ځل وایي چې موږ غواړو چې هغه شرعي محیط چاپېریال سم شي، بل ځل بل څه وایي. یعنی هغه دغه پیغام نشته. او موږ چې خپله اوس پیرن چې کوم طالبانو پرون ورمه ورځ کومه پرېکړه وکړه، زما په فکر سره همدا دوی غواړي چې همدغه خطر باندې د دنیاوالو څخه رسمیت واخلي، په دنیاوالو باندې یو فشار راولي چې موږ د همدغه په خاطر چې نجونو ته د ښوونځي اجازه نه ورکوو، تاسو باید افغانستان د طالبانو امارت په رسمیت وپېژني او موږ نجونو ته ښوونځي اجازه ورکړو. دوی پایلنامه کې دوه شیان ښوولي دي. یو دا چې موږ د یونیفورم په اړه باندې موږ غواړو چې یونیفورم بدل کړو. موږ چې یونیفورم تر اوسه پورې موږ خپله لرو، که چېرې دوی دا غوښتل چې دا بدل کړي، ولې په اووه میاشت کښې دوی کوم تصمیم ونهنیوی؟ اووه میاشت کافي وخت په همدې کښې دوی هر څه کولی شو. دوهم خبره چې دوی وایي چې موږ شرعي محیط غوښتل چې رامنځته کړو. شرعي محیط خو زه افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کښې څو ځله ګرځېدلی یم. د نجونو ښوونځی او د هلکانو ښوونځی د افغانستان په ټولو ولایتونو کښې مخکې هم د جمهوریت په وختونو کښې هم جلا وو. که چېرې په یوه سیمه کښې نه وو خو هغه باید جلا سوي وای، یا هغه سیمې چې مخکې جلا وو هم هغوی ته خو باید اجازه ورکول سوې وای. او بیا چې مثلا دوی پرون یو ځل اعلامیه ورکوي، ټول خلک را غواړي، خلک کسان نجونې ټول خوشحاله دي، خوښ دي اووه میاشتې وروسته د دې څخه هم مخکې د کرونا په خاطر په ځینو سیمو کښې ښوونځی بند وو، ښوونځی بند دي، او دوی بیرته ښوونځی ته ځي خوشحاله دي. او هغه را غوښتل کېږي کله چې هغوی سمپونه ته ځي، ټولګۍ ته ځي، ښوونځی ته ځي، بیرته ورته وایي چې نه تر امرسانۍ پورې تاسو مخ ښوونځی بند دي. یعنی طالبان کم یو واضح پیغام د نړیوالو لپاره نه لري. او پاته شو چې موږ کم قضاوت کوو، نو هغه هر څوک له خپل نظره څخه قضاوت کوي. زما په فکر سره همدوی د دغه په خاطر باندې د رسمیت پېژندلو لپاره همدغه موضوع سیاسي کوي، تر څو دوی بهر نړیوال په رسمیت وپېژني، دوی به د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکوي. مګر که دا کار دوی کوي، دا یو غیر عادلانه دی، ځکه ولې د نجونو تعلیم یا زده کړه چې یو انساني بشري حق دی، د هغوی د یو سیاست قرباني سي. یعنې دوی د سیاست قرباني سي. اته میاشتې یا اووه میاشتې ډېر کافي وخت دی. یو دا چې د یو ساعت لپاره هم نجونې د زده کړو بې برخې کېږي، خلک مایوس دي، نجونې مایوس دي، ټول افغانستان ولس مایوس دی. او پر دغه رقم پرېکړو چې دوی کوي، خلک نور باور نه لري، اعتماد نه لري، نه نړیواله ټولنه پر دوی اعتماد کوي، نه ولس پر دوی اعتماد کوي.
مننه ویسه صاحب. ناصری صاحب، ښځې د افغانستان شاوخوا نیم نفوس دی، او دغه نیم نفوس د تعلیم له حق څخه محرومول ستاسې له نظره دغه به په افغانستان باندې د افغانانو په ژوند باندې په راتلونکي کې څومره ناوړه اغېزې ولري؟
اچواسه مخکې مې یادونه وکړه چې تېرې ورځې پرېکړې مطابق ټول ملت خفه دی. هدف دا ده چې یوازې ښځینه نه، ټول نارینه ورسره خواشینی دي، ځکه والدین، ورونه، کورنۍ غړي، موږ او تاسو، ټول ولس، ټول ملت په دغه پرېکړه خواشینی دي، خفه دي، ناهیلي دي. نو پرته له شکه چې منفي تاثرات او اغېزې لري، ملت ورځ تر بلې بې باوره کېږي. که چېرته د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل شوی په هغه ورځ باندې، زه مطمئن یم چې دا د هغه هېوادوال چې کډوال شوي دي، هغه هېوادوال چې له وطن نه لرې دي، دوی به د وطن ته د راتلو مینه لا پیاوړه شوې وای، ژوند به لا عادي شوی وای، په خلکو د خلکو باور به په اوسني نظام لا پیاوړی شوی وای. نو ستونزې به ورو ورو خپله حلېده. مګر متاسفانه لکه مخکې چې مثال صاحب یادونه وکړه چې د دغې موضوع نه یو سیاسي استفاده اخیستل، زه فکر کوم دا ناډولي ده، بې عدالتي ده، ځکه چې خویندو حق اخیستل د دوی له یعنې ستر نعمت چې هغه علم ده محرومول، دا بېانصافي ده. زه دوه کاله ما د معارف د نشراتو عمومي مدیر په توګه کار کړی په ننګرهار. زه به د اوه کالو خپله تجربه تاسې یم چې په اوه کالو کښې ما هېڅ داسې خویندې یو خور نه ده لیدلی چې هغه د بې حجابه یا د لیک مخ مکتب ته روان وي. معنا دا چې دلته مکتبونه ځایونه د دوی د نارینه نه زده کړې جدا دي، چاپېریال جدا دی، تعلیمونه جدا دي. یعنې هېڅ ډول داسې پلمه نه شته چې موږ د خپلو خویندو د نجونو د تعلیم مخه ونیسو او ووایو چې په تېروتنه تېرې د دوی ته حق ورنه کړل شي. نو ځکه داسې پلمه او دلیل زه نه ګورم. همدغه یو دلیل چې په ټولنیزو رسنیو کښې ګورو او کله ناکله د منځګړي خلکو څخه اورو، د کارپوهانو څخه اورو، هغه همدا ده چې دوی د دغې موضوع نه سیاسي استفاده واخلي. په داسې حال کښې چې نړۍ ښه نه کوي. نړۍ باید د ملت لپاره قرباني ورکړي، د خویندو د نجونو لپاره، تعلیم لپاره څنګه چې غږ پورته کوي، عملا لاس په کار شي، د مرستو لړۍ پیل کړي،
د خوندلو لپاره د د د هغه د کندل شو په څو پټړاو دیم بچ نه چراغونه وخی ځکه دا دوه طرفه موضوع دی نو کچیرته دیم شنه چراغونه وخی ز فکر کوم چې د دې په پالیسۍ کې نرمال راځي ځکه چې ستونزې لته ډېرې دي موږ په کابل کې اوسېږو په افغانستان کې اوسېږو ستونزې ګورو مشکلات ډېر دي اقتصادي ننګونې ورځ تر بلې ډېرېږي نو نړیوال هم مسؤلیت لري یوازې اسلامي امارت نه بلکې نړیوال هم مسؤلیت لري د خپل تعلیم پر وړاندې د افغانستان د ملت پر وړاندې د افغانستان د ځوانانو پر وړاندې د حکومت پر وړاندې د خپل مسؤلیتونه لري خدای چې کوم تعهدات وی کړی دي او کوم مسؤلیتونه لري وی تر سره کړی عملی کړی تر څو افغانستان له اوسني بحران وژغورل شي او ورځ تر بلې ژوند عادي خواته لاړ شي
تشکر نصری صاحب آقای ویسا آل که در شرایط فعلی هم شما فعالیت هایتان را از سر گرفتین یا بخشی از فعالیت های خود را به کارزارهای برای از سرگیری آموزش دختران اختصاص دادین ای چطور برای شما امکان پذیر است در شرایط کنونی و فعالیت هایی که انجام میتین ای کارزار صرف در راستای آموزش دختران خردسال پیش میره یا دختران از صنف ششم و بالا نیز در این بخش شامل است
ما مجبور هستم در شوار زندگی می کنم مجبور هستم اگر دولت یک کار می کنم یا نمی کنم ما خود مسئولیت خود با ادا می کنم خود که طالبان امی تصمیم گرفتن شش ماه پیش از او وقت تعالی ما پنج ماه دادم که معلمین رضاکار ما که در کابل هستن او با از طریق زومیتینگ از سکایپ درس می کنم به ولایت ها اکثریت که مکاتب که هستن از سنف 6 تا سنف 12 هستن دختران که دست میخواین ما فقط هدف ما انجه بود که او دختران را باید نامید نشان
دو
هم مثلا ما چند اولوسوالی داریم که به چند اولوسوالی 20 سال مکتب نبود از مکتب دختران نبود از خطر جنگ اوجا ما کمپین کردیم با مردم صحبت کردیم گفتیم که 20 سال که جنگ بود ایجا هیچ مکتب نبود علی یک وضعیت آمده که شما را باید صدای خود بلند کنیم با وزارت فارغ و موسسات بگوییم که مکتب ما را رجیستر کنن ما مکتب میخواییم ما میخواییم که دختران را به مکتب روان کنم اوجا تقریبا یک چند مکاتب به خانه ها جور کردم که ما سیکریت سکول یا پت سکول مکتب خصوصی در خانه ها جور کردم که رضاکاران والدین هستند، زنان هستند و حیث رضاکار دست میتند در خانه ها که تقریبا 2800 دختران هستند. به امی مکاتب که هستند چند مکتب که 20 سال اوجا هیچ مکتب نبود چند مکتب در او ساحه هستند که سیمپی یک تا نو هستند اوجا که دختران که مکاتب بسته بود ناومید بود فقط خانه ها میان معلمین ما درس میتن که فقط یک تکرار است دیگه اکثریت کمپاین های ما همی هستن که به مردم هر روز صحبت میکنن به بزرگای قومی و عالمان دینی و مردم محلی و اونا گفتن که مکتب یا تعلیم حقی ما و شما اسلامی انسانی هستن به طالبان فشار بیاوریم برش بگوییم که اونا اجازه بدن که مکاتبی که بسته کردن دوباره باز کنن و دیگه کمپین کنیم که اوجا که 20 سال هیچ مکتب دختران نبود با امو توجه کنیم که اوجا مکتب رجستر شون او کسانی که مخالف مکاتب دختران هستن با اونا صحبت کنیم کمپین کنیم که او با دختران اجازه بدن که مکتب برون تا سیبه که اونا اسلامی و شریع هستن
بسیار خوب تشکر آقای ویسا آقای ناصری سوال بعدی را مطرح میسازیم با شما شما میدونین که دختران دانش آموز امیدهای زیاد برای تحصیل و آموزش و آینده روشن دارند و داشتند حال با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند و از این محرومیت تحصیل رنج میبرند تا چی حد این میتونه بر روحیه و ذهن یک نسل تأثیر گذار باشه؟
ما بار بار یادونه وکړه بیا هم یادونه کوم چې پرته له شکه چې دوی ټول اندېښمن دي او د دوی پر ذهنونو ثبت اغېز او تاثیر کړی دی دوی ناهیلي شوي دي ځکه دا د دوی حق ده چې خپل تعلیم وکړي خپلې عصري دیني زده کړې وکړي او حکومتونه مسؤلیت لري چې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي سهولتونه رامنځته کړي او دوی ته لاره هواره کړي تر څو خپلو لوړو هیلو او زده کړو ته ورسېږي پرته له شکه چې د تېرو ورځې پرېکړې چې ما تکراري وویل نه یوازې په خویندو زه فقط یو اطمینان ورکوم د یو ځوان په توګه چې د ملت پر وړاندې هیڅ نظام هیڅ حکومت داسې پرېکړه نه کوي چې هغوی د هیلو خلاف وي. ما ته دغه لنډمهاله پرېکړه ښکاري. یو اسلامي عمارت بار بار ویلي دي او موږ هیلهمند کړي وو چې د نجونو د تعلیم په تړاو به دوی کوچني ګامونه اخلي او دوی به دوی ته لار هوار کړي چې تر څو دوی خپلې تر دولسم ټولګي پورې خپلې زده کړې وکړي. نو هیلهمندي شته. دوی دې نه ناهیلي کېږي او باید ناهیلي نه شي ځکه چې تر اوسه پورې نهایي فیصله نه ده شوې او موږ هم همدغه هیلهمندي کوي چې ممکن په لنډو ورځو کې لنډو راتلونکې اونیو کې دوی بېرته خپله پرېکړه واخلي او سره د ځینو شرایطو چې هغه وضع کوي د خویندو لپاره یا د تعلیم په تړاو د دوی نو خپلې پرېکړې به اخلي او بېرته به د خویندو لپاره د تعلیم بهیر پیلې واغازوي. انشاءالله په دغه برخه کې موږ هیله مند یو او هیله مندي ډېره ده.
تشکر نصری صاحب.
تشکر ډیره زیاته مننه دواړو میلمانو نه. زمنګ د خبرونو وخت د خبرونو به واورو بیا به تاسو ته بیرته راوګرځو.
با عرض سلام. نمایندگی ناروی در سازمان ملل متحد میگوید که شورای امنیت این سازمان در رابطه با بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجلاس را دایر خواهد کرد. این نمایندگی روز جمعه در توییترش نوشته که قرار است این نشست امروز برگزار شود. روز چهارشنبه 23 مارچ سال نو تعلیمی در کابل و مناطق سرد سیر افغانستان آغاز شد، اما دختران دوره متوسطه و لیسه اجازه نیافتند که به دروسشان ادامه دهند. عزیز احمد رایان رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به خبرنگاران گفت که بر اساس فیصله رهبری طالبان تصمیم گرفته شده که مکاتب دوره متوسطه و لیسه تا اطلاع ثانوی تعطیل باشند. این در حالی است که قبلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت گفته بود که با آغاز سال جدید تعلیمی همه مکاتب برای دختران و پسران باز خواهد شد. در این ارتباط وزرای خارجه آلبانیا، آندورا، استرالیا، بلژیم، بوسنیا و هرزگونیا، کانادا، استونیا، آلمان، آیسلند، اندونزیا، کوزوو، مالاوی، مغولستان، نیوزیلند، نروژ، سویدن، تونگا و بریتانیا و در کنار آن دیدبان حقوق بشر بیانیه‌هایی را منتشر کردند که فشرده آن را از قدیر مشرف می‌شنویم.
در این بیانیه آمده است که ما به عنوان زنان و به عنوان وزرای خارجه از این که دختران در افغانستان در بهار امسال از دسترسی به مکتب متوسطه محروم می‌شوند عمیقا ناامید و نگران هستیم. تصمیم طالبان برای تعلیق صنوف متوسطه تا اطلاع ثانوی به ویژه نگران کننده است، زیرا به گفته این اطلاعیه ما بارها تعهدات آنها را برای باز کردن تمام مکاتب برای همه کودکان شنیده ایم. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده تا به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان عمل کنند و به کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان به آن پیوسته است پایبند باشند. وزرای خارجه این کشورها هشدار دادند که از نزدیک اعمال و گفته های طالبان را زیر نظر دارند و گستره و میزان مشارکت کشورهای آنان در افغانستان فراتر از کمک های بشر دوستانه به دست آوردهای آنان در این زمینه گره خورده است. دیدبان حقوق بشر نیز با محکومیت عدم دسترسی دختران افغان به مکاتب متوسطه میگویند که محدودیت های طالبان بر تحصیل دختران تا حد زیاد مشابه زمانی است که در سالهای 1996 تا 2001 حکومت میکردند. این نهاد گفته است که بهانه‌های تعطیلی مکاتب دخترانه صادقانه نیست و هدف جلوگیری از تحصیل دختران به طور نامحدود است. دیدبان حقوق بشر میگوید در مواجهه با این همه فریب کشورهای کمک کننده باید با قاطعیت با طالبان در مورد اضرار اقدامات آنان صحبت کنند و تاکید نمایند که ادامه نقض حقوق اولیه بشر عواقب جدی در پی خواهد داشت. تا زمان تهیه این خبر طالبان در قبال این اعلامیه وزرای خارجه زن کشورها ابراز نظر نکردند.
با آخرین گزارش ها از جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می دیم. جو بایدن رئیس جمهور امریکا می گوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با جنگ خود علیه اوکراین در ایجاد تفرقه در غرب شکست خورده است. بایدن پس از نشست سران ناتو در بروکسل گفت که ناتو هرگز و اندازه امروز متحد نبوده است. رئیس جمهور بایدن افزود که پوتین دقیقاً برعکس آن چیزی را به دست می آورد که قصد داشت در نتیجه رفتن به اوکراین داشته باشند. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
مقامات اوکراینی در شهر بندری استراتژیک ماریوپول میگویند حدود 300 تن ممکن است در حمله هفته گذشته روسیه به تئاتر که صدها نفر در آن پناه گرفته بودند جان خود را از دست داده باشند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تشکیل کار گروهی را به هدف کاهش اتکای اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه اعلام کرده‌اند. ابتکار عملی که توسط رئیس جمهور جو بایدن و اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا رونمایی شد باعث می شود که ایالات متحده آمریکا با شرکای خود برای تأمین 15 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع اضافی اروپا در سال جاری تلاش کند. روسیه می گوید بزرگترین ساحه ذخیره سوخت نظامی اوکراین را در یک حمله میزایل کروز منهدم کرده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که این ائتلاف در حال استقرار سیستم های دفاع کیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای اضافی غرض تقویت نیروهای خود در شرق اروپا است. والی منطقه لوگانسک گفت روسیه از بمب‌های فسفر در یک روستا در شرق اوکراین استفاده کرده است که منجر به کشته شدن حداقل 4 تن از جمله 2 کودک شد.
یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه گفت که کشورش هفته آینده میزبان یک کنفرانس منطقه‌ای 5 جانبه تاریخی خواهد بود. لاپید در بیانیه اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه امارات، بحرین و مراکش برای یک سلسله نشست‌های دیپلماتیک در روزهای یک شنبه و دوشنبه وارد اسرائیل می‌شوند. و وزیر صحت کامرون روز جمعه گفت که تا یک هفته 29 نفر بر اثر ابتلا به کولرا در کامرون جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی صحت در اوائل سال 2021 اعلام کرد که سالانه بین 1.3 تا 4 میلیون مورد کولرا در سراسر جهان مشاهده می شود که منجر به مرگ 21 تا 143 هزار نفر می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون که در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی په نو صفو خبریجه. په منځنی صفه 1.269.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
بیا هم ستړي مشي و ساسر تاسو ته براشو طالبانو په خو ویلو چې دنجونو د خونځوي لپاره په یو تګلارې کار کوي. د طالبانو د حکومت شاخو نه همیشته وشوي. فکر نه کوي چې نه همیشته د یو طرح د جوړولو لپاره کافي وخت دی؟
بس چوال صاحب، موږ هر وخت طالبان دین وخت پر سنوي چې دا وایي چې موږ هم د شل کال چې د تیر جمهوریت سره په جګړه کې وو، موږ د هر وزارت د هر څه لپاره خپل پالیسي او حکومتواري درلوده. یعنې کله وخت هم حساب کړي او بیا اووه میاشتې دوی د حکومت کې په اووه میاشت کې دوی کومه تګلاره، کم یونیفورم، کم دوی چې کم شرایط دي رسنۍ ته وي دا جوړ نه کړه. یعنې دوی په دې کې ناکامه راغلي دي که چېرې دوی دا نه شي جوړولی، خو بیا همدغه ولس راغواړي هغه خلک چې په تعلیمي برخه کې کار کوي. دوی ډېر کسان لرو اسامات څو ورځې مخکې په رسنۍ کې وویل مالکه طالبان هم دا تګلاره نه شي جوړولی، موږ په درې ورځې کې مشتین، موږ دې ته آماده یو چې همدغه تګلاره دوی ته جوړه کړو چې کوم دوی څه غواړي. خو د نجونو د ښوونځیو مخه دې نه نیسي، ځکه دا یو غیر عادلانه پرېکړه ده او دا د خپل ولس سره د خپل ملت سره ظلم دی.
نصری صاحب، د خود تعلیمی نظام چې دی، دا یو سیستم دی که چېرته نجونې له دولسم ټولګي څخه فارغ نه شي خو بیا دوی پوهنتون ته هم نه شي تللی. که چېرته نجونو ته اجازه ور نه کړی شي چې دوی تر دولسم زده کړې وکړي، نو فکر نه کوئ چې دغه تعلیمي او تحصیلي نظام به د نجونو دپاره بیخي په افغانستان کې له منځه ولاړ شي؟
چواسته پرته له شک همداسې ده. تقریبا دغه تېرو ورځو کښې مونږ د کانکور ازموینې لرلې په خصوصي پوهنتونونو کښې، به زه درته ووایم داسې به ووایم چې 70% او 100% د نجونو جذب کم شوی دی. دوی بې باوره شوي دي، ناهیلي شوي دي. یعنې هېڅ دوی خوا داسې و چې مونږ به هر ازموینه کښې په سلګونه محصلین یې درلودلې، خویندې درلودلې چې دوی ازموینه ورکوله په پوهنتون کښې. پوهنتون کښې اوس لس پنځلس نه ډېر نه راځي، اګر چې تخفیفونه مورته اعلان شوي دي، دولتونه مورته رامنځته شوي دي، ځایونه بیل شوي دي، ټول مسائل ورته پلار چول شي. دا اما متاسفانه دغه څه په کو دا نه هلي کړی دي چې دوی تحصیل ته مخه نه کوي. همداسې ځوانان هم نو امید شوی دي. دا د څه حال ده چې ټول په خپل راتلونکي بې باور دي. هیڅ د څه روښنايي نه ګوري. نو په کار دا و چې اسلامي امارت مسؤلینو د ځوانانو د هیلي ژوند کولو لپاره د نظام له تقویل لپاره او د دې نظام د قوت لپاره دا پریکړه کړې وای او ټول خویندې نن موږ شایدان دې وای چې دوی خپلې لوړې زده کړې او په ځانګړي ډول منځني ښوونځي او لیسو ته تللی وای. مګر متاسفانه داسې ونه شول. یو څه چې موږ ځینې د ګیلو په شکل اورو او کله کله موږ هم داسې بېخي لکه مثلا چې یادونه وکړه موږ هر څه له نږدې نه څاورو ګورو او ډېر پکې داخل یو. متاسفانه نړیواله ټولنه بار بار د لوړ زده کړو وزارت مسؤلینو ته نورو ته ویلي چې اته موږ سره ځینې په تماسونو کې چې موږ د خویندو د لوړ زده کړو لپاره کومکونه او مرستو واته دوی ته سکالرشیپونه یا دوی ته د کرایو نور مسایلو په اړه موږ همکاري کوو. مرستندوی ادارو دا خبره کوله کله چې دوی پوهنتونونه شروع کړل او ټول خویندې نن سبا روان دي خپل لوړې زده کړې کوي لیلی لري نورمال شکل دغه زده کړې روانې دي. متاسفانه هېڅ ډول مرسته ونه شوه. نو دغسې شیان دوی هم دې ته اړ کوي چې ځینې داسې پرېکړې وکړي که هغه ملت هم قرباني کېږي نو خپل ضد او خپل جدیت او ضدیت وښيي. نو ما مخکې مې یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه هم دروغ وي. هغه څه چې دوی مسؤلیت دی باید ترسره کړي ترسره یې نه کړ. همدا اوس ما تا په ننګرهار او قندهار کې لیلی لرو نجونې روانې دي خپلې زده کړې کوي پرته له کومې ویرې ستونزې. اما دوی چې کومې ژمنې وعدې کړې وي یو ته موسا ونه کړه.
خو ناصری صاحب
چې په منځ کې دغه
ناصری صاحب جنو ته که د زده کړو اجازه ور نه کړل شي نو د دې خنړیواله ټولن ته کم تاوان نه رسیدا خو په خپل افغانان ته پاینده کې غټ تاوان رسیدي. نو نړیوال ته تخویض فشار ده نشي راوړل په دې خبره.
حقیقت خو همدا چې د تاسو کوم خبره کوي مګر که تاوان نه رسیدي تاسو ګوري په هیڅ شکل نړیواله ټولن د مرغ خبرګون نه خو دلته کوشش کوي کله چې خبرګون خو ځکه ټول نړی کله ده او افغانستان په دې حالت کې پر خود شوه ده چې د ټول مسولیت د شدا به تر راپورته کی دوی مسولیت لري دوی تعهدات لري. وخت چې دوی زره ورته نه رسیدل هغه تړونونه چې دوی په قطر کې دوی سره کړي دي کومې پریکړې چې دوی سره کړي دي دوی په وینا چې دوی یو تن دوی وفا نه کوي. نو زه د دې په نمایندګۍ خبرې نه کوم چې خدای مکړه زه د دې په نمایندګۍ کوم دوی رسمي وایم درنه. هغه څه چې حقیقت دی باید وویل شي. دلته موږ ګورو په افغانستان کې او په همدلته اوسېږو په کابل کې یو دا مسایل ترتیبه وګورو په خنه و چې دا پریکړه شوې ده داسې په کار نه وه. خو زه ما هدف دا دی چې دوی دې ته وهڅول شول دوی ته دغه لاره هواره شو چې داسې یو پریکړه وکړي ځکه چې د ملل متحد ملګرو ملتونو نماینده سره په کومه ناسته کې چې موږ لرله واضح ډول وزیر ورته وویل چې تاسو موږ دغه د پوهنتونونه شروع کوو تاسو څه کوئ موږ ته عمله نه وښیي. نو تر دې کم راغله نو څه پورې کومه ژمنه چې دوی کړې دوی نه دي هغه کړي ترتر بیا دوی د افغانانو سره کومه څه چې په کار ده لاسنیوی وکړي دوی لاسنیوی نه کوي. نو دغه مسایل د دې لامل شي چې په ولایت کې متاسفانه غلطې پالیسۍ تدبیر شي افغانان قرباني شي زموږ خویندې قرباني شي دغه مسایلو. نو دا په کار نه ده د یو منګړي په توګه د یو صالح د خیر په توګه کوو نو دواړه لورې هغه لري. خو بیا ډېر مسؤلیت په اسلامي امارت مسؤلین ته ګرځي چې دا د ملت برخه ده د دې افغانستان خلک دي داسې پرېکړې ونکړي چې هغه د خویندو لپاره د ورونو لپاره د ملت لپاره په زیان وي په تاوان وي. دغه پرېکړې چې کړې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې دا غیر مسؤلانه او غیر عادلانه پرېکړه وه باید نه ده شوی. خو هیله مندي لرو چې خپله پرېکړه واخلي لنډ ورځو کې فشارونه هم دي د ټول ملت غبرګون وښو د سیاسونو غبرګون وښو د رسنیو غبرګون وښو د کارپوهانو غبرګون وښو د نړیوالې ټولنې غبرګون وښو. دا یو ډول فشار دی چې دوی به ډېر زر خپله پرېکړه واخلي او د خویندو لپاره د لیسو او د منځنۍ ښوونځیو دروازې پرانیزي او دغه معضله او دغه ستونزه به انشاءالله ډېر زر حل شي.
مننه.
آقای ویسا، شما که در راستای معارف و آموزش و پرورش اطفال افغانستان سالهای زیادی خدمت کردین، چقدر معلومات نزد شما در مورد ولایات مختلف افغانستان وجود دارد در عرصه معارف؟ برخی از گزارش ها کیست که مکاتب برای دختران از صنف ششم به بالا باز است و ممانعت بر رفتن آنها به مکتب نیست، در حالی که در اگر چنین باشه، پس حکومت طالبان چرا حق تحصیل و آموزش را از دختران در کابل گرفتند و در بعضی از ولایات دیگر مثل غور دروازه ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است؟
ما فکر می کنم که چند ماه پیش که در مزار و فریدپور به چند ولایت هرات مکاتب دختران شروع شد، ما خبر دارم شروع شد، اما درست پیش که طالبان کدام فیصله کردن مکاتب که بسته کردن به کل افغانستان بسته شدن. امروز ما با ولایت هرات و دوستان صحبت کردم، گفتم که پردا مردم خود تصمیم دارن که دختران باید به مکتب برن. ما خودم با که در ولایت های مختلف هستن و صحبت کردم با اونا، گفتم که خود بروی دختران در خود بروی مکاتب بیاین، میخوام خود بیاین برای طالبان بگوین که امی تعلیم تحصیل حق ما هستن، هیچ کسی دولت قوت نمیتونن که امی را بسته کنن یا بند کنن، امی حق اسلامی ما هستن. اما طالبان که کدام پالیسی دارن، مثلا به یک ولایت بسته شده به یک نشدن، اما خبر دارم اصلا به او ولایت مردم خود صدای خود را بلند کردن، مثلا به هرات مردم تظاهرات کردن، مطبوعات کنفرانس مطبوعاتی دادن، اونا در روزای اول گفتن ما مکاتب دختران را میخواهیم، مکاتب دختران خط سرخ ما هستن، هیچ کس نمیتونن، طالبان مجبور شدن به هرات مکاتب دختران را باز کردن. امی هم یک رای امی هستن، اگر دیگر ولایتایی که مکاتب روی دختران بسته هستن، اگر مردم خود بیاین، مردم خود صدای را برن، ما اطمینان داریم، ما باوری هستن که طالبان امی مکاتب را باز میکنن.
خب حال روی همین برنامه هایی که تازه روی دست دارین صحبت بکنین که از چی طریق آموزش داوطلبانه توسط رضاکارانه که میخواین به اطفال تدریس کنن ای صورت میگیره؟ از طریق آنلاین یا مجازی است؟ آیا شاگردان دسترسی و امکانات دارن یا خیر؟
امی خود یک مجبوریت بود، مثلا در افغانستان ما دول سوالی ها اینترنت کار نمی کنن، دو هم امی هستن که بله دختران که در مکتب هستن و از تلفنی و از کمپیوتر استفاده نمی کنن، دو هم امو که یک میسج یک پیغامی واضح است نمی تانم که یاد بگیرن تا که دستای حضوری نباشن. اما این یک مجبوریت بود که دختران مردم را مایوس نشن، ما اندر چند مکاتب شروع کردن که فقط اونا مایوس نشن، دو هم مثلا در ساحت که دختران در خانه بود، ما کتابایی که ادبیات کودکان بود، ادبیات کیسه ها بود، دیگر کتابای مطالعه آزاد بود، اونا بردن و تقسیم کردیم برای گان دولت های مختلف که دختران که در خانه هست باید مطالعه کنند.
بله.
دیگر مثلا در شهرهایی که کلان هستن اوجا ما میتونیم که آنلاین درس بدن، یا مثلا یک رای ما رای حلی ما همی بود که ما میخواییم که حساب تدریسی افغانستان را در تلفن تابلت یا در دیگر ثبت کنن، باز اوجا که مکاتب نیستن یا باز ثبتن، اوجا یک خانم که معلم باشن امیر اپلی میکنن میتونه که دست بدن، اما این خو یک مجبوریت است، اصلا خو این رای حل افغانستان نیستن، یک اینترنت مشکل است، دو هم برق مشکل است، سه هم کودکان ما شاگردای افغانستان و آنلاین آموزش آنلاین هیچ عادت ندارن، خو یک مجبوریت بود، خو ما امید دارم که طالبان باید امی پیسلای که کردن امی را دوباره بر بگردد و با مکاتب دختران اجازه بود.
خب آقای ویساد، اگر گیریم که طالبان موافقت کنند برای بازگشایی مکاتب دخترانه، اما شما می دانید که حقوق معاش بسیاری از آموزگاران مکاتب خطه شده و آموزگاران زن اجازه رفتن به مکتب را ندارن. از این رو ادامه آموزش کودکان هم مختل شده. فکر نمی کنین که با معضل اقتصادی که حاکمیت طالبان در حال حاضر داره گشایش مکاتب بر صنوف بالاتر سوده داشته باشه، زیرا معلمین معاش ندارن و نسبت بحران اقتصادی شاید بعد روز حاضر نشوند؟
همین مشکل هستن. طالبان چند ماه پیش و یک چند دو ماه معاش به معلمین دادن.
بله.
او دیگه هم کشوری نری کشورهای دیگه گفتن که ما معاش معلمین میتن، اما شرط یعنی بود که باید به دختران اجازه تحصیل داده شوند. اگر طالبان به دخترهای تحصیل پیشش تحصیل تا پیچدی تا منصوری در حق تحصیل داد بسن، ما او به شورا هستن، مؤسسات خارجی هستن، او میتونن که معاش معلمین را بدن. اما علی یک مشکلی اقتصادی هستن و شرایط مؤسسات خارجی همی هستن که هر وقت طالبان و دختران و بچه ها اجازه مکتب و تحصیل دادن، ما میتونن که کشور جرمنی گفتن، کشور جاپان گفتن، کشور ناروی گفتن که معاش معلمین دختران خانم ها که هستن اونا بدن.
مننه مننه نصری صاحب. دغه وختي او تزما همکار می اشاره وکړه زنه هوادونو یو اعلامیه ورکړي. دغه نه علاوه یو تازه اعلامیه راغلی د چې دا ولس هوادونه دی او د دې خزینه خارجه وزیرانو په دې هوادونو کې البانیا، انډورا، استرالیا، بلجیم، بوسنی هرسګوینیا، کاناډا، استونیا، جرمنی، آیسلند، اندونیزیا، کوسوو، ملاوی، منګولیا، نیوزیلند، ناروی، سویډن، تونګا او بریتانیا شامل دي. د خزینه خارجه وزیرانو ویل دي چې چرته طالبان په خپل فیصله باندې په خپل پریکړه باندې لسنه نزغور ونی کی، نو دوی به د ناوړه پایلو سره مخامخ شي. ستاسو له نظره دغه پایلې څه شي کېدای شي؟
شواسه محترم، د رسمت پیژندنې د لړۍ ځنډېدل چې دا به کلونه کلونه واخلي، میاشتې به واخلي. یو پایله دا ده چې دا ناوړه پایله نه یوازې چې په افغانستان بلکې په ډېرو په ټول ملت باندې بد تاثیر او اغېز لري. دا ناوړه پایله مونږ ویلی شو چې کېدای شي نور فشارونه یې کوم ټنګمبسته که راتله د ځینو بانکونو او مرستندویو بنسټونو لخوا نه، دا به هم پرې بند شي او یو ګڼو ناخوالو سره به د افغانستان ملت مخ شي. نو زه فکر کوم دا د یو فشار یو عالم ده. زه مثلا یادونه کړم چې د ملګري په توګه چې دا مسایل زه تعقیب هم زه فکر نه کوم چې دا موضوع ډېره جدي شي او ډېره ستونزمنه شي. مونږ تاسو به شاهدان یو چې دا موضوع به زر حل وي، ځکه چې فشارونه ورځ تر بلې ډېرېږي. دوی دومره قوت نه لري چې داخلي دغه مسایل خپل دی حل کې ته اقتصادي موضوعات د کلور مسایل دي او نړۍ ما مخکې یادونه چې کلي په څیر حیثیت لري، نو دوی مجبور دي چې نړیوال سره تعامل وکړي. تعامل لپاره تعقل ته اړتیا ده. نو دوی به هم تعقل او تدبیر نه کار اخلي، بله لاره نه لري، بله چاره نه لري. که داسې ونه کړو خدای مکړه نو دا ملت به یو نامعلوم لور مجهول لور ته بچېلی وي. نو که چېرته دوی کومې رسنۍ چې زه تعقیبوم او تاسو الحمدلله ګورې مسایل، که چېرته دوی زر تر زره دغه موضوع حل نه کړي او خپله پرېکړه وانخلي، د دوی د رسمت پېژندنې لړۍ به میاشتې میاشتې واخلي، مسایل به فلا پېچلي شي او ګڼې ستونزې به د نظام پر وړاندې او د ملت پر وړاندې وزېږول شي.
وستا صاحب، تاسو مو ته اشاره وکړه، نصری صاحب مو ته وختي اشاره وکړه چې داخلي فشارونه موجود دي او خارجي فشارونه موجود دي په طالبانو باندې، او نصری صاحب خوشبيني مو خودل چې کېدش د غفلت له تغییر وکړي. ستاسو نظر څه دی؟
زه په دې نظر یم چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي موضوع ده. که افغان ولس وغواړي پر طالبانو فشار راوړي، لکه اوس چې دی او لکه دا دوه ورځې زه ګورم په ټول رسنیو کې چې ټول افغانان همدغه موضوع همدغه فیصله وغندله، هغوی ویل چې باید جمهوریتخو اجازه ورکول شي او سبا په ډېرو سیمو کې نارینونه کېږي، په کابل کې هم نارینه کېږي، د ډېرو خلکو سره زه په تماس کې یم. تاموش خپله د خلکو سره په تماس کې چې نارینونه کوو، راوځو، مطلب چې کنفرانسونه ورکوو. طالبان باندې فشار او خامخا ژر تر ژره د جنډ شوندي اجازه ورکړي او د دې تختفي پدونه چې زده کړه د ټولو حق دی. که دوی طالبان په دې باور او اعتماد لري چې افغانستان یو باثبات افغانستان، یو سوله ییز افغانستان، یو پرمختللی افغانستان، یو زموږ د سیمې سره سیال یو، د تل لپاره له جګړې، له تشدد، له نورو مشکلاتو خلاصو، یوازینۍ لاره دا ده چې افغانان
جلی او خلک د افغانستان په هر برخه کې د بدخشان تر کندهار له بامیان تر هلمند باید دک وکړي په هنتون وای ما چې وکړي چې دوی چې پام دی هوا کې خدمت وکړي نو زه هیله لرم چې داخلي فشار به تر بهرني فشار لوړ طالبان دا فکر کاوي دا نظر درلودی چې دا د نجونو تعلیم یوازې په بهرنیانو پورې اړه لري جنبه د بهرنیانو غوښتنه ده خو اصلا دا د بهرنیانو غوښتنه نه ده د افغانانو غوښتنه ده دا د افغانانو لپاره فرق کرښه ده په زرهاو خلکو سره ما په همدغه اووه میاشت کې لیدل کتل کړي دي د افغانستان په شلو ولایتونو کې هر کس یعنی عالمان کوني مشران د محلي خلک وایي چې زده کړې زموږ لپاره د فرق کرښه ده او موږ خامخا غواړو او خلق ټول دې لپاره منتظر وو چې طالبان له خلکو سره وعده کړي او چې موږ دغه نماز پرې وشته نه د حمل په درېمه ښوونځي خلاصو خو دوی چې خلاص نه کړل اوس خلک نور چپ نه پاتې دي زه باوري او اعتمادي یم چې همدغه ولس خپل حق خامخا غواړي او طالبان مجبور دي چې دوی وه د دوی وه د مثبت جواب ووایي او خپله پرېکړه واخلي او د نجونو هم ښوونځي د افغانستان په ټول سیمه کې خلاص
مننه
آقای ویسا با عنوان آخرین پرسش طالبان از ماه آگست گذشته در افغانستان تا کنون قول دادند که روی طرح برای افتتاح مکاتب دخترانه در این کشور کار میکنند این وعده است که آنها در زمانی که برای اولین بار بیش از دو دهه پیش بر کشور حکومت کردند نتانستند با آن عمل بکنند حال با شرایطی که فعلا حاکم است و معلوم نیست چه زمانی این معضل تعلیم و معارف در افغانستان حل میشه انجمن راه قلم چی برنامه های ابتکاری دیگر روی دست داره آقای ویسا
فکر کنم ویسا سب تلفن دراب شو ناصری سب ده بپختنه
بفرمایید ناصری سب شما جواب بگوین در این قسمت البته این من مربوط به انجمن راه قلم است چون برنامه های روی
ناصری سب بپختنه
منگه ملی تولنه لرو دوزوانه ملی تولنه آقا پا تعلیم برخه که بلس کان رئیسی کار که دو خوالیز مرکزونه لرو اما کتاب تول لرو منگه ما دست تعلیمی ده نوزه بنا پختنه جواب کم پرته لشکه چه منگه پا دقه برخو که برنامه لرو و پا دلیزه توگه منگه کمپاین پلا روا چه و ترسو چارواکو تا ترواگو دا ورسو چه تعلیم د خواندو حق ده او دوی ته باید دا حق ورکړ شي همدار از سبا ته یو غونډه هم لرو په ننګرهار کې هلته موږ دا غږ پورته کوو تقریبا په سلګونه ځوانان هلته شتون لري د ژورنالیزم لنډمهاله خلیج مرکز نه فارغ شوي دي په هغه غونډه کې به زموږ ټول غږ همدای تر څو دغه غږ بدرګه کړو ملګري پیدا کړو او دغه مسله بدرګه کړو تر څو دوی ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړل شي نو څومره چې دا موضوع کمپاین کې یامه په هغه کې په دې برخه کې او په سولیز شکل باندې دا د دوی حق ده چې خپل نظام د مشروع غوښتنه ولري او دا مشروع غوښتنه وکړي ان شاء الله دا غوښتنه او دا کمپاین ته به دوام ورکو تر څو زر تر زر له خیره سره د خواندو د تعلیم پر وړاندې چې کومه دروازه تر شوې دي د لیسو د منځنۍ ښوونځي دا پرانستل شي او د خپل سیسول ارمانونو ته ورسیږي نو دغه لړۍ ته به دوام ورکو او په خپل هیواد کې به پاتې کیږو تمکیږي به خواندو ته به هیلي ورکو ورونو ته به هیلي ورکو تر څو خپل لوړ زده
کړو زیات تشکر آقای کریم ناصری عضو اتحادیه پوهنتونهای خصوصی و همچنان مهمان دیگر ما که متاسفانه ارتباط مستقیم تلفنشان قطع شد آقای متی الله ویسا رئیس جامعه مدنی راه قلم از هر دو مهمان عزیز سپاسگزاری میکنیم فکر میکنم در دقایق اخیر برنامه قرار داریم آقای ارچیوال اگر آیسته استه
و برنامه بم اخیری دقیق کده خو دغه د نصری صاحب نه به یو خیره پښتنه وکړه نصری صاحب یو دغه وخت لرو طالبان یو خو خلک تشویقی چې تاسو راشي د خارج نه بیرته افغانستان ته د بل طرفه د خزو په زده کړو باندې بندیز لګی فکر نه کوي دا یو تناقض دی
بالکل تناقض دا ډیر په دوی هغه پریکړه چې دوی مخکې کړو په ډیر منفي تاثیر وکړ خلک به باور شول مخکې باور ډیر او دوی په دې مطمئن او چې دوی کومه پریکړه کوي او کومه ژمنه کوي هغه عملي کوي په دې برخه کې دوی به باور شوي دي دا چې پریکړه که چیرته دوی وکړي او دا خپل په ژمنه ونه درېږي نو خلک کم پریکړه چې دوی کوي او د بهر مشته افغان کډګونه راغواړي دا په پوسټ باندې خان سره مخ شي او ځان سره مخ شي نو دوی به باور شي او به باور شوي دي دا چې پریکړه په خیر نه دي د نظام او د ملت په خیر نه دي
که ډیر مختصر راته وی تاسو خوشبيني وي که په دې اړه خوشبيني نشته
د چشي پټړاو
چې دا خونځي بشیرو شي ډېر مختصر راته ویو
سر څه د خوشبيني ما چې دا به ان شاء الله لاندو نه یو کې دا خونځي به پېلېږي او د ملت د کمپاین او سوال ته ان شاء الله مثبت ځواب وي دا اسلامي مرکز مسولین
ډېر زیاته مننه ناصری صاحب تاسو نن مننه کوم د ویساس هم نن مننه کوم دا وريدونکو نن مننه کوم چې څنګه سره مالو فکر کوم
سپاس گزارم از مهمانان عزیز و شنوندگان که تا این دقایق با ما بودن برنامه رو که راست دارم اینجا خاتمه میابه و برنامه بعدی روایت امروز است که با گردانندگی شما اجرا میشه
تشکر تاسو نن ډیر زیاته مننه
ممنونش
خواخو لره